دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم پام وکړی دې ساعت خبرونه ته وسلوالو طالبانو د امریکا متحده ایالاتو د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو پرونیو څرګندونو ته په غبرګون کې د سولې خبرو د ټکنې کېدو مسؤلیت پر امریکا او افغان چارواکو اچولی دي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ په خپل ټویټر لیکلی دي چې اسلامي امارات د مشکل د حل اراده او توان لري او د مذاکراتو بهیر د ټرمپ ټویټ د امریکا متحدو غوښتنو په امریکا او کابل کې د چارواکو اختلاف ټکنې کړی. ښاغلی پمپیو دي د خپل بام واوري زموږ په بام ناچوي، زموږ موقف اصولي او متحد دی، دریز مو د متقابل لوري پر شان متزلزل نه دی. د دوشنبې په ورځ د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو له طالبانو غوښتي وو چې د سولې تر موافقې تر لاسلیک وړاندې دي د تاوتریخوالي د راکمېدو په برخه کې داسې څرګند شواهد وښی تر څو بین افغاني خبرو ته زمینه برابره او له دغه هیواد څخه د امریکایي عسکرو وتلو ته لار هواره کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د امریکا په وخت د سه شنبې په شپه 9 بجې د امریکا کانګرس ته خپل درایمه کرنۍ وینا کوي. له دې مخکې به هغه د ولسي جرګې د غړو بلنه قبول کړي چې څو ورځې له مخې د هغه پر ضد د استعزا کولو پروسه پر مخ وړي وه. ټرمپ له واک څخه په ناوړه استفاده او د کانګرس د تحقیقاتو په مخنیوي کې تورن شوی دی او له څو میاشتو تحقیقاتو وروسته ټاکل شوي ده چې سناتوران به د چهارشنبې په ورځ د هغه د تورونو په اړه پرېکړه کوي. نن د چهارشنبې په ورځ به په سنا کې په دې رایه اخیستل کیږي چې هغه دې د جمهوریت د چوکۍ څخه لرې کړل سي او کنه. خو دا خبره حتمي ده چې هغه به د خپل اختیاراتو سره د ناوړې استفادې او د عدالت په لارې کې د خنډ جوړولو تورونو برای ترلاسه کړي، ځکه چې په سنا کې د جمهوریت غوښتونکي ګوند اکثریت دی. د جمهوریت ټرمپ د درایمې کړنۍ وینا موضوع د امریکا ستر بیرته راتګ دی. د ټرمپ د حکومت یو چارواکي ویل دي چې هغه په فکر ټرمپ به مثبتې خبرې وکړي او د راتلونکي تګلاره به وټاکي. د دې کال د ولسمشرۍ وینا به په هغه تالار کې وي چې د ولسي جرګې او د سنا دواړې غړي پکښې ګډون کوي. دغه وینا به شاوخوا 50 میلیونه خلک واوري. د خبر تفصیل په دې راپور کې اورو.
ټرمپ په د امریکا په تاریخ کې دریم جمهور رئیس وي چې په داسې حال کې ملت ته کلنۍ وینا کوي چې د واک نه د لرې کېدو د ګواښ سره مخامخ دی. دا پیښه د بل کلینټن د لرې کېدو د ګواښ نه چې په 1999 کال کې ورسره مخامخ و وروسته کیږي. په 1994 کال کې ریچرډ نیکسن د واټر ګیټ د قضیې له امله تورن شوی و او د خپلې وینا په یوه برخه کې د خپل دریځ دفاع وکړه. د نومبر د ټاکنو نه مخکې د ټرمپ دا وینا ډیره مهمه ګڼل کیږي. د استازو مجلس د 100 میاشتو تحقیقات وروسته ټاکل شوی د پسنا کې د جمهور رئیس ټرمپ محاکمه روانه اونۍ پای ته ورسیږي. توقعات داسې دي چې ټرمپ ته د واک نه د ناوړه استفادې او د کانګرس د تحقیقاتو د مخنیوي د تورونو برایت ورکړل شي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د ترکیې رسنیو راپور ورکړی دی چې د ترکیې جمهور رئیس د سه شنبې په ورځ ویلي چې هیواد به د سوریې ځواکونو ته اجازه ورنه کړي چې د سوریې په شمال ولایت کې نوره سیمه هم ونیسي. رجب طیب اردوغان دغه خبرې یو ورځ وروسته هغه وکړې چې د ترکیې او سوریې ځواکونو ترمنځ نښتو کې د دواړو خوا سرتیري ووژل شول. د سوریز واکونه د دې ولایت لویدیز دروازې سرکاب سیمه ته چې د یاغانو مضبوط مرکز دی رسیدلی دي او ملګرو ملتونو اعلان کړی دی چې د 15 لک څخه زیات خلک د دسمبر د لومړۍ نیټې راسي د دې عملیاتو له وجې تښتیدلی دي. اردوغان د شخصي ټلویزیون ته ویلي چې اوس مهال سوریه هڅه کوي چې سیمه ونیسي او معصوم او غریب خلک دې ته مجبور کړي سره هغه خواته ولاړ سي او ترکیه به سوریه پرې نږدي چې سیمه ونیسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سه شنبې په ورځ د عدالت نړیوالې محکمې هغه امر باندې باس کړی دی چې برما یا میانمار باید خامخا هر هغه څه وکړي چې په دغه هیواد کې د روهنګیا مسلمانانو نسل وژنې مخه ونیول سي، خو په دې کې پاتې راغلل چې په دې اړه یو بیان جاري کړي. ډیپلوماټانو ویلي دي چې میانمار چې د چین او ویتنام متحد دی او د دغه جنوب ختیځ آسیا د اتحادیې غړی هم دی په دې اعتراض کړی دی، خو د اروپایي اتحادیې غړو د امنیت شورا په غړو په یوې ګډې اعلامیې کې په میانمار ټینګار کړی دی چې د هغو اقداماتو باندې د عمل وکړي چې د ملګرو ملتونو نړیوالې محکمې امر کړی او ټینګار یې کړی دی چې هغه د نړیوالو قوانینو د عملي کولو دپاره اړین دی. د 2012 کال د اګست په میاشت کې د میانمار امنیتي ځواکونو د روهنګیایي یوې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي وو چې له وجې 1 لک روهنګیایي مسلمانان په دغه هیواد کې چې اقلیت دی بنګلادیش ته وتښتېدل. او اروپایي ټولنې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه غندلې ده چې امریکایي ځواکونو ته د پرسنل ضد ماینونو د استعمال اجازه ورکړې ده. دا او خبرونه
درنو اوریدونکو د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن شپه د واشنگتن پر وخت نه او د افغانستان پر وخت د سهار شپږ نیمې بجې ملت ته کلنۍ وینا کوي. دا چې خبرې به په کومو مهمو ټکو متمرکزی د امریکا غک آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه کې دا او په دې حق له نورې پښتنې میلمانه ځوابي. دا جمهور رئیس وینا په ژوندۍ بڼه ژباړل کیږي. د دې ځانګړې خبرونه اوریدل مهیروي. امریکا غک آشنا رادیو ځانګړې سهارنۍ خبرونه.
قدرمن اوریدونکو په پام کې ده د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن ملت ته وینا وکړه. دا وینا په داسې وخت کې کیږي چې په سنا کې د جمهور رئیس ټرمپ محاکمه روانه ده او په پام کې ده چې نن سناتوران د جمهور رئیس د کار د دوام یا ختمېدو په اړه رایګیری وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلالزی څخه واوري.
ټرمپ به د امریکا په تاریخ کې دریم جمهور رئیس و چې په داسې حال کې ملت ته کلنۍ وینا کوي چې له واک څخه د لرې کېدو له ګواښ سره مخ دی. دا پیښه په 1999 کال کې د بل کلنټن د لرې کېدو له ګواښ وروسته کیږي.
راځئ د یو ملت په سترګه ورته وګورو. د امریکا د دې پیړۍ د غرونو له څوکو څخه راتلونکي ته وګورو او له خدای څخه خپلو راتلونکو هڅو او ګران هیواد ته د نیکمرغیو غوښتنه وکړو.
په 1994 کال کې ریچارډ نیکسن د واټرګیټ د قضیې له امله تورن شوی و او د خپلې وینا په یوې برخه کې د خپل دریځ دفاع وکړه.
زه په دې باور یم چې اوس د دې مسئلې په اړه د دوو تحقیقاتو او نورو تحقیقاتو د پای ته رسېدو وخت رارسېدلی دی. د واټرګیټ لپاره یو کال کافی دی.
خو کلنټن بل ډول تګلاره غوره کړه.
ډېره هیله بښونکې وینا وه. په امریکا کې د ښو شرایطو په اړه هیله بښونکې څرګندونې. د امریکا اقتصاد څومره پیاوړی و او څومره دندې رامنځته شوې وې. اقتصادي وضعیت ښه شوی و خو د تورنېدلو مسئلې په بشپړه توګه له نظر څخه غورځولې وه.
د نومبر له ټاکنو مخکې د فبروري د 15مې وینا ټرمپ ته ډیره مهمه ده.
اقتصاد ودې په حال کې دی. وزګارتیا ډیره راکمه شوې. په ځانګړي ډول په افریقایي امریکایانو او هسپانوي ژبو کې په بېساري ډول ښکته ده. زه فکر کوم دا هغه لاسته راوړنې دي چې ولسمشر غواړي خبرې پرې وکړي. دا مهمه نه ده چې په کانګرس کې د ده د محکومولو او لرې کولو په برخه کې څه کیږي.
کلنټن ته برات ورکړل شو خو نیکسن له تورنېدو مخکې استعفا ورکړه. کارپوهان توقع لري چې د ټرمپ کړنلاره به د پخوانیو ولسمشرانو یو ترکیبي لار وي.
هغه به احتمالا د خپل حکومت په ځانګړي ډول د اقتصاد په برخه کې په لاسته راوړنو بحث وکړي، خو هغه به احتمالا خپلو تورنېدلو ته هم اشاره وکړي او پر ډیموکراټانو به په شدت سره د هغوی د سیاستونو له امله توندې نیوکې وکړي.
د استازو د مجلس له څو میاشتنیو تحقیقاتو وروسته ټاکل شوې ده په سنا کې د جمهور رئیس ټرمپ محاکمه روانه اونۍ پای ته ورسیږي.
موږ او تاسو د امریکا د خلکو استازیتوب کوو. هغه کسان چې په کور او کار کې دي موقع لري چې هیواد یې په هغه شکل پاتې شي چې تل یې باور پرې درلود. د هغو کسانو لپاره د هیلو، ډیموکراسۍ او الهام سرچینه چې په ټوله نړۍ کې د خپلو غوره ټولنو د رامنځته کېدلو هڅه کوي. د هغو کسانو لپاره چې د بې قانونۍ او استبداد
که د ټرمپ د تورنېدو په محکمه کې هر څه پیښ شي، ټرمپ به احتمالا په خپلو انتخاباتي مبارزو کې امیدواریو ته دوام ورکړي.
په دې نومبر کې به د استازو مجلس بیرته ګټو، سنا به هم وساتو او سپینه ماڼۍ به هم له موږ سره وي.
توقعات داسې دي چې سنا به ټرمپ ته د واک څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د تحقیقاتو د مخنیوي له تورونو برات ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
تاسو په رپورټ کې هم واورېدل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن ملت ته وینا وکړي او هغه به په خپله وینا کې په کومو مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. په دې باره کې پام وکړئ د ای پی رپورټ ته چې نظرانه یوسف زیه تاسو ته لولي.
ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې ملت ته وینا کوي چې د هغه د مؤاخذه کېدو پروسه د هغه په برایت ورکولو سره پای ته رسیږي. خو د یادونې وړ ده چې د سنا په مجلس کې د محاکمې بهیر پای ته لا نه دی رسېدلی. د ای پی خبري ایجنټس لیکلي دي چې ټرمپ به په خپلې وینا کې په تیرو څلورو کلونو کې په خپلو کامیابیو باندې زیات تمرکز وکړي. په عین وخت کې د امریکا د 2006 کال د ولسمشریزو ټاکنو کمپاینونه هم روان دي. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشری ټاکنې د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې وشي. یو مهم ټکی د افغانستان د ځواکونو د استلو ټکی دی. آیا ترامپ د افغانستان د عسکرو استلو په اړه خبري وکړي؟ د ای پی خبری اجانس په خپل رپورت کې لیکي چې طالبان غواړي امریکایي ځواکونه د افغانستان نووزی. لبلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم اعلان کړی دی چې د طالبانو سره موافقې ته نږدې شوی دی، خو وایي چې دا به تر هغې پورې ممکن نه وي چې تر څو طالبان اوربند وکړي او په تشدد کې کمښت راشي. یو بل مهمه موضوع د ایران موضوع ده. د یادونه وړ ده چې د تیر کال په موده کې د ایران او د امریکا اړیکې زیاتې خرابې شوې دي. د ولسمشر ترامپ په وینا کې کېدای شي هغه د ایران په حق لباندې هم سرګندونه وکړي. د ای پی خبری اجنس لیکي چې آیا داسې ممکنه ده چې ولسمشر ترامپ په خپل وینا کې دا وایي چې د ایران سره خبرو اترو ته تیار دی او کنه. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د ولسمشر ترامپ په وینا کې به دا څرګند شي چې د ایران په حق لپاره ترامپ پر راتلونکي کې څه ډول پالیسي ولري. ولسمشر ترامپ دا کوشش کوي چې هغه امریکایانو ته دا ووایي چې دا د امریکایانو د ژوند د معیار د کچې په لوړولو کې مهم رول لوبولی دی او غواړي چې دغې ته دوام ورکړي. نو ځکه به ولسمشر ترامپ د منځني ختیځ په اړه په خپلو پالیسیو باندې هم کېدای شي خبرې وکړي. ولسمشر ترامپ په خپل وینا کې کېدای شي د اسرایلو او فلسطین ترمنځ په خپل رول باندې خبري وکړي، ځکه چې هغه دا غني چې دغه دواړو خواو ترمنځ د شخړې په کمولو کې هغه یو څه رول لوبولی دی. د امریکا په بهرنۍ پالیسۍ کې یو مهم موضوع د یوکرین موضوع ده، ځکه چې هم د یوکرین په موضوع باندې د ولسمشر ترامپ د مواخذې جریان شروع شوی دی. د یادونه وړ ده چې ترامپ د واک نه په ناوړه استفادې او د کانګرس د تحقیقاتو په مخنیوي تورن شوی دی او د څو میاشتو تحقیقات وروسته ټاکل شوی ده. د امریکا سناتوران نن یعنی د چهارشنبه په ورځ د فروری په 15 نیټه په هغه باندې د لګیدل شوي تورونو په اړه پریکړه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په امریکا کې د جمهوری ریاست لپاره د ټاکنیزو انتخاباتو په ترڅ کې د ایوا په ایالت کې د دیموکراتانو په ګوندی جرګو کې رایګیری شوی ده، خو د تخنیکی ستونزو له کبله یې نتیجې اعلان شوي نه دي. نور تفصیل د آشنا تلویزیون پر رپورت کې واوري.
د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند په احتمالي کاندیدانو کې پایوا کې د جرګګویو د فایلو په اړه په خوانی خاروال پیت بودجیچ مطمئن ښکاری.
کله چې نتایج اعلان شي ایوا تا ټول ملت راوخځو، ځکه د دوغو ټولو نخو نخانو سره موږ په بریالي ډول د نیو همشیر لور ته ځو.
سناتور برنی ساندرز چې څلور کاله د مخه یې په ایوا کې له هیلری کلنټن څخه ماتې خوړلې وه،
نن د ډونالډ ترامپ د پایته رسیدو لومړۍ ورځ ده. ټوله کرکه او اختلافات به هله پایته ورسیږي چې موږ په ګډه سپینې ماڼۍ ته ورسیږو.
پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن چې په ملي کچه تر خپلو سیالانو مخکښ ښکاري، هغه هم راتلونکي ایالت نیو همشایر ته سترګې په لار دی.
موږ له دې ځایه د خپلې برخې د ملاتړ سره ځو. تر اوسه دقیق نه پوهیږو چې څه به وي، خو ورته ښه احساس لرو په نیو همشایر کې به سره ووینو.
بله دیموکراته کاندیدا چې په نیو همشایر کې د پرمختګ هیله لري د ماساچوسټس سناتوره الیزابت وارن ده.
هر کله چې موږ د خپل ارزښتونو د عدالت د پلي کېدو او د ټولو د لپاره د فرصتونو د پراخېدو د لپاره یو موټی شو، تل به ورځ تر بلې پیاوړی ګوند ولرو او پیاوړی ملت به اوسو.
د دیموکراتانو په سیالیو کې درې سناتوران وارن، ساندرز او ایمی ګلبچار ځکه په کمپاینونو کې لږ وخت و چې هغوی د ولسمشر د مؤاخذې په قضیه کې په سنا مجلس کې وو.
کاندیدانو په ډاک میدان کې او هغه مهال چې زه د ډونالډ ترامپ د مؤاخذې د پاره په سنا کې په خپلې څوکۍ ناسته وم، تاسو زما د پاره مبارزې ته دوام ورکړ.
یو ډیر شمیر دیموکراتانو په ایوا ایالت کې په جرګګویو کې د خپلې خوښې دیموکراتو کاندیدانو د ملاتړ لپاره راوتلي وو. وست دیموکرات سیالان نیو همشایر ته روان شوي دي چې د راتلونکي سه شنبه انتخاباتو ته کمپاین وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د ایران د میهن په نامه هوایی شرکت د بندیز څخه څو ورځې وروسته الوتنو ته دوام ورکوه او دې اقدام ځینې ایرانیان په غوسه کړل. د امریکا ژه خبریال په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د ایران میهن هوایی شرکت د درو ورځو بندیز نه وروسته خپل وروستی پرواز بشپړ کړ. دارنګه پروازونه د چین د کورونا وایروس د خپرېدو مخه نیسي. د امام خمینی بین المللي هوایی میدان ویب سایټ ښیي چې له شیژن، بیجنګ او شنګهای نه W1508 W1508 او W1508 الوتکې د ایران په وخت د سمبی په سهار د 4:30 نه تر 5 بجو پورې په پرلاپسې ډول راورسېدل. د ایران د عامې روغتیا وزیر سعید نمکی د جمعې په ورځ چې له چین نه او چین ته په ټولو پروازونو باندې موقتی بندیز اعلان وکړ او حکومت د ده په غوښتنه دغه اقدام وکړ. چین د کورونا د ویروس د خپرېدو مرکز دی، ځکه د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت د نړیوالې روغتیا اضطراري حالات اعلان کړ. نمکی دا هم ویلي هغه ایرانیان چې غواړي له چین نه ووځي ایران ته د راتګ په وخت کې به یې د روغتیایي چارو کارکوونکي بدرګه کوي. ایرانی خبریالانو د شنبې په ورځ راپورټ ورکړ چې د میهن هوایی شرکت چین ته او له چین نه خپلو پروازونو ته دوام ورکوي او دای تایید کړ چې دغه بندي سمدستي نافذ نه دی. دغه راپورټونو د ایرانیانو سره یو څه ویره پیدا کړه او د ایران د شیراز د ښار د پارلمان غړي په ټویټر کې خپل خفګان څرګند کړ. بهرام پارسایی پوښتنه وکړه، آیا دغه هوایی شرکت خودمختاره دی او د حکومت تابع نه دی؟ د زیاته کړه چې د هوایی شرکت ناپو منیجرانو ته د خلکو له ژوند نه زیات تجارت مهم دی. د ایران دولتي خبری اژانس د دوشنبې په ورځ یو مضمون خپور کړ. په دغه مضمون کې د میهن په هوایی شرکت تور لګول شوی و چې د ایرانیانو روغتیا نه زیات ګټې ته اهمیت ورکوي چې غواړي د هغو بین المللي پروازونو ځای ونیسي چې د دغه ویروس په علت یې چین ته الوتنې بندې کړي دي. د میهن هوایی شرکت یو خصوصي شرکت دی چې امریکا ورباندې د 2018 کال نه راپدې خو اقتصادي بندیزونه لګولي دي چې د صفای انقلاب د قدس قوې ته خدمتونه برابروي. امریکا دغه ډله د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړې ده. د دې لپاره چې د میهن هوایی شرکت دغه انتقادونه غلي کړي وي، د دوشنبې په ورځ دولتي مطبوعاتو ته یوه اعلامیه ولېږله چې وایي په دې تازه وخت کې د دې پروازونه د هغې دوه اړخ د موافقه یو برخه ده چې په چین کې ډیری ایرانیان ایران ته راورسوي او چینایي سپارلې بیرته چین ته ورسوي. میهن هوایی شرکت چې د چین په خبري دړه یاداش نصب کړی دی، د ایران حکومت د جمعې په ورځ اعلان کړ چې چین ته په الوتنو موقتی بندیز لګوي. له دې نه وروسته د شپږو نورو ورځو د الوتنې تقسیم اوقات لري چې چین ته او له چین نه پروازونه کوي. د میهن هوایی شرکت د دوشنبې د ورځې په اعلامیه کې ویل د فبروري د میاشتې تر اخر پورې د ټولو هغو الوتکو د ټیکټونو خرڅلاو منع کوي چې د چین په لور الوتنې کوي، مګر دې ته اشاره وکړه چې د روانې میاشتې په اخر کې به چین ته او له چین نه د پروازونو لپاره ټیکټونه خرڅ کړي او وایي د دوه اړخیز موافقې احترام به وشي او د دغې موافقې شرایط نه دي څرګند شوي. داسې ښکاري چې چین د ایران په پریکړه تاثیر کړی وي چې میهن هوایی شرکت ته اجازه ورکوي چې د پروازونو د ځنډولو نه وروسته د چین هوایي میدانونو ته او له دغه میدانونو لږ تر لږه د 2 ورځو لپاره پروازونه وکړي. په ایران کې د چین سفیر چانګ هوا د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا سره په مرکه کې د جمعې په ورځ ویلې حکومت خپل واسه کوي چې د دغه ویروس خبرېدو مخه ونیسي او په چین کې د اوسیدونکو خارجیانو د حفاظت ډاډ ورکړي. د ویلي د روغتیا نړیوال سازمان دغه کوښښونه مني چې چین ته په سفر کولو باندې له بندیز نه ډډه وکړي. په بیجنګ کې د ایران سفارت د دوشنبې په ورځ د ایران د جمهور رئیس مرستیال سورنا ساتاری پیغام ټویټ کړ. د چین کوششونه وستایل چې د دغه ویروس پرېدلې کنټرول کړل او وایي د ایران خلک د چین سره ولاړ دي. د چین سفیر چانګ هغه څه خوښکل چې د ولیدل چې وایي د ضرورت په وخت کې دوست واقعي دوست دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 اف ام 100.15.
په افغانستان کې اوږدې جګړې په سلګونو زره کورنۍ له خپلو مینو نورو سیمو ته اړ کړې چې ولاړ سي. د افغانستان د مهاجرینو اوسیدونکو چارو وزیر سید حسین عالم بلخی وایي چې یوازې د تیر کال 2019 میلادي کال په اردو کې شاوخوا 6000 افغانانو د خپلو سیمو څخه نورو سیمو ته کډه کړې ده. اکرام شنواری په دې باره کې رپورټ لري.
په افغانستان کې اوږدې جګړې په سلګونو زره کورنۍ له خپلو مینو نورو سیمو ته تللو ته اړ کړي دي. د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخي وایي چې یوازې د تیر 2019 میلادي کال په اوږدو کې شاوخوا 6000 افغانانو د خپلو سیمو نورو سیمو ته کډه کړې ده. دغه بې ځایه شوې کورنۍ اکثرې په ډېرو سختو شرایطو کې د خیمو لاندې ژوند کوي. میرمن بی بی حضرته چې د کندوز ولایت څخه د جګړو له امله کابل ته راغلي او د خپلې کورنۍ سرپرستي کوي، وایي تر خیمو لاندې د ژمي شپې ورځې ډېرې سختې تېرېږي.
وکاله کې چې کونډه سیم شپږ بچی مې دي، خپله د یوه میاشت کېږي چې نه جوړ یم. په کور کې مې پخته که دغه نه چې ډاکټر ته لاړ سم، لکه وړه لرم د دې کور یې راوه دې کور یې راوه، د خپل د اولاد سر یې ماښام بله یا وچه یا لنده وخورم. پخته که یا غوړي لرم یا وړه یا دغه داسې په عذاب یم، ژوند مې دی برباد چې ته ورته وګور. وکاله کېږي د کندوز سره راغلی یم د جنګو د لاس، اول بار د پاکستان لاړم، پاکستان بیا کندوز ته لاړم. کندوز کې په عذاب سوم، ګزاره مې نه کېدل، برابر ته راغلم کابل ته. د یخ سره داسې پتنګ یم، دا زړکان لګوم، دا زړکان دا نه جوړ یې کړم، دا د ځیګر مې خراب دی، ټایرونه لګوم، لبړونه څپلۍ دا لګوم، هغه مې سینه خراب کړ، اوس وینه ګرځوم.
د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې سقل دغه وزارت په ژمي کې مرستو ته د خورا زیاتو اړو کورنیو شمېر 15000 اټکل کړی دی. د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخي د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالان ته وویل چې د افغانستان په ملي بودیجه کې د بې ځایه شوو سره د مرستې لپاره کومه ځانګړې بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې. وزارت داسو په پایله کې د 15000 او 350 کورنیو له ډلې د 10000 کورنیو لپاره نړیوال ټولنې په مرسته د غوی د لاسنیوي پروګرام ترتیب شوی دی. سید حسین علیمی بلخي ویل چې د شاوخوا 1000 پاتې کورنیو سره د مرستې لپاره دا وزارت بودیجه نه لري. هغه ویل چې د روان مالي کال په بودیجه کې هم د بې ځایه شوو کورنیو سره د اجیرو مرستو لپاره پیسې نه دي ځانګړې شوي.
80% از 95000 فامیل را که ما مد نظر داشتیم،
80% د 15000 کورنیو څخه چې موږ په پام کې نیولې وي نړیوالو مؤسسو ورسره مرستې کړې دي. 40% لا پاتې دي چې موږ باید یو کار وکړو. مجموعاً 11,914 کورنیو ته د دولت له بودیجې د 15,000 افغانیو په اندازه مرستې په پام کې نیول شوې دي، چې 14% کیږي. خو دغه بې ځایه شو 4% داسې دي چې ممکن ورته مرستې ونه رسیږي.
کوشش قرار نه ګرځي.
د مهاجرینو سلیمګو چارو وزیر وی چې هڅه کوي چې دغه پاتې کورنیو ته د مرستې د رسولو لپاره د افغانستان د مالی وزارت څخه پیسې ترلاسه کړي. د مهاجرینو سلیمګو چارو وزارت دغه کورنیو د مرستې پروګرام یو سروي وروسته چې پکې مرستې ته اړې کورنۍ په لومړۍ، دوهم او درېیمه کټګوري کې ویشل شوي پیل کړی دی، چې اوس مهال یوازې هغو کورنیو ته چې په لومړۍ کټګوري کې زیل لري مرستې ویشل کېږي. د ښاغلي برخي د وینا له مخې تر اوسه د 15000 کورنیو له ډلې 20000 او 1568 کورنیو د مرستې رسولې د نړیوالو موسسو او 6312 کورنیو د افغانو په څخه ژمنۍ مرستې ترلاسه کړې دي. سید حسین علیمی بلخي وایي چې پاتې کورنۍ به په راروانو اونیو کې مرستې ترلاسه کړي. په افغانستان کې سلګونو زرو بې ځایه شوو کورنیو سربیره د دغه هیواد د دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه هم سږکال شاوخوا 15000 افغانان خپل وطن ته ستانه شوي چې اکثریت یې په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1269 اف ام 100.15.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د درو سو زرو جنجالی رایو په تړاو څېړنې سوي او نن به یې په اړه خپله فیصله اعلان کړي. په عین وخت کې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د فیصلو د تطبیق لپاره بشپړه چمتووالی لري. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو ویان محمد رضا فیاض د سه شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې دغه کمیسیون د استنافي اعتراضونو د څېړلو په لړ کې د 300000 جنجالي رایو څېړنې بشپړې او په اړه یې فیصلې کړې دي. د ښاغلي فیاض پر وینا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د دغه رایو په اړه خپلې فیصلې د چهارشنبې په ورځ اعلان کړي. د 300000 رایو په مختلفو کټګوریو کې د رایو توپیر، بایومیټریک رایې، مشکوکی رای له وخت بهر رای او په هر صندوق کې له یوې رای څخه نیولې تر پنځو رایو توپیر شامل دی چې په دې تړاو فیصلې په وروستیو پړاوونو کې دي او د چهارشنبه په ورځ به دا موضوعات له خلکو او رسنیو سره شریک شي. د درې سوه زره رایو په اړه د ځینو انتخاباتي ډلو اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون په کابل او ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پر مهال د رایې معتبرې وګڼلې او په مرکزي سیستم کې شامل کړې. خو د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ډلې په ګډون ځینو کاندیدانو د کمیسیون دا پریکړه د انتخاباتو د قانون او طرزالعمل په خلاف وګڼله او د اعتراض په توګه یې په یو شمیر ولایتونو کې د کمیسیون دفترونه وتړل چې د جمهوري ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلان د ځنډ لامل شو. ښاغلی فیاض وویل چې د درې سوه زره جنجالي رایو په اړه د کمیسیون د فیصلو د تطبیق لپاره په یو شمیر محلونو کې د رایو بیا تفتیش او شمیرنې ته اړتیا ده او له هغې وروسته به د جمهوري ریاست انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان ته لار هواره شي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د فیصلو عملي کولو ته بشپړ تیاری لري. دا دغه کمیسیون یو ویان زبیولا سادات امریکا غږ ته وویل
د ټاکنیز کاتونو کمیسیون تر دې دمه پورې د هغه محلونو فهرست مونږ ته نه دی سپارلی چې د هغې تفتیش او بیا شمیرنه ترسره شي. دوی یو ځل دغه فهرست مونږ ته رستولی وو خو په هغې کې ځینې تخنیکي ستونزې او مشکلات وو. مونږ بېرته ورسره شریک کړو. مونږ په تمه یو دغه فهرست دې مونږ سره شریک کړي. له هغې وروسته مونږ پوره چمتووالی د دې لرو تر څو په ټولو هغه ولایتونو کې چې دغه محلونو تفتیش او بیا شمیرنه کې هغې ته ولاړ شو. خو د دې لپاره مونږ پلان چمتو کوو او د امنیتي بنسټونو سره به شریکو ځکه د همکارانو د لیږد رالیږد مسؤلیت امنیتي بنسټونه لري او په دې برخه کې دوی همکاري کوي.
له انتخابات څخه د سر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کمشنران د استنافي اعتراضونو په اړه د شویو فیصلو د اعلانولو په تړاو په خپل منځ کې اختلافات لري او ښایي دغه کمیسیون په دې بریالی نشي چې د چهارشنبه په ورځ خپلې فیصلې اعلان کړي. دا دغه بنسټونو له ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ ته وویل
بیا هم زه هیله منم چې دوی دا ځل خپل وعدې ژمنې باندې وفا وکړي او د خپلو پرېکړو پایله له خاطر شریک کړي. په دوه خبره کې موږ اندېښنه دا ده چې نن د خپلو شکایتو کمیسیون د ادرس څخه ځینې معلوماتو درج کړي چې ځینې د کمیشنرانو منځ کې ځینې اختلافات دي او حتی د سلیقه ګرایي او د سلیقې بحث هم مطرح کړی چې ځینې کمیشنران غواړي په سلیقوي ډول باندې موضوعات هلته مطرح کړي. که دا خویره سخت حد پیدا کړي چې کمیشنران له اصولو هغه د مطالعاتو له تخنیکي اړخ نه وګوري په سلیقو باندې تمرکز وکړي دا یو بد خبر ده.
د افغانستان د انتخاباتو د قانون لمخه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 15 کاري ورځې وخت لري چې د اسناد او شواهدو په اساس ټولو ثبت شویو استنافي اعتراضونو ته رسیدګي وکړي او په اړه وروستي پریکړه اعلان کړي. د محمد اشرف غنی، عبد الله عبد الله او ګلبدین حکمتیار انتخاباتي ډلو د جمهور ریاست د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي دفترونو د فیصلو په تړاو سباندې 2290 استنافي اعتراضونه ثبت کړل چې د شکایتونو کمیسیون د روانه سلواغي میاشتې په لومړۍ نیټه دغه اعتراضونو د سیړلو کار پیل کړ او تر چهارشنبه ورځې وخت لري چې په دې برخه کې خپل وروستي فیصله اعلان کړي.
درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ نن شپه د واشنگتن پر وخت 9 او د افغانستان پر وخت د سهار 6:30 بجې ملت ته کلنۍ وینا کړې. دا چې خبرې به په کومو مهمو ټکو متمرکزي، د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه کې دا او په دې حقله نورې پوښتنې میلمانه ځوابوي. دا جمهور رئیس واینا په ژوندۍ بڼه ژباړل کیږي. د دې ځانګړې خبرونه اوریدل مه هیروي. امریکا غږ آشنا رادیو ځانګړې سهارنۍ خبرونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.